آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدين
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو په افغانستان کې د خزو د حقونو په اړه خپل نظرونه راته څرګند کړي دي زینو بیا په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسي غونډې په اړه راته ویلي دي نور پیغامونه هم شته په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو د دریو مثبتو پیښو راپور ورکړل شو چې ورسره په دغه کال کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر 200 ته ورسیده دا چې د پولیو یاد ماشومان د ګزړن د پیښو د زیاتېدو عوامل سي دی اړه درته د پولیو د یو متخصص نظر هم لرو لږ سره مرکه شوي د خبرونه په وروستي شیبو کې د ورکشو وایزانو د پروګرام لاندې برخه هم هېروي پایل ستاسو په پیغامونو کې
زه نعمت الله تاسو تاسو اوریدونکو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم زابل ولایت می مسیج پرشید زما یو نظر ده هغه ده چې دا ټول خلک که امریکایان دي که روسان دي له موږ سره هیڅ دوستي نه لري هر څوک خپلو ګټو ته ژمن دي نو د روسیې ګټې په افغانستان کې دا دي سي تر څو له یو نو له انواوسه افغانستان ته خپل کنټرول لاندې راولي او هغه د ځان لپاره مستخر کې پر طالبانو باندې یو نو له انواوسه هغه داسې څه وکړي چې هغه د دې ګټو ته وفادار پاتې شي فکر نه کوم په اوس موجوده سیاست کې سی در روسیې د تاوان وي ځکه دوی غواړي سي طالبان چې د امریکا په مقابل کې ځان نږدې کړي هغه وینم سي نږدې کړی هم ده داسې څه نه څه له اوسه بیریږي او هغه په اعلانیه باندې په رسمیت نه پېژني دغه بېله خبره ده خو هڅه کوي تر څو خپل استمرار په افغانستان باندې د امریکا په مقابل کې یا داسې هغه افغانستان بلکم ګاونډای د پاکستان څخه د امریکا د پاره وفادار ده دغه په مقابل کې دغه سیاست افغانستان د پرزید جوړ کې
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو څنګه وروره جوړې په خیر سپی ورځ په خیر جه خیر د نصیب سره دغه د شوزو د حقوق پر برابر مر د نړیوال صدا دغه کوچی نړیوال زمر افغانستان په شوزو کار نه لري د نور نړی د بشر وژنې مخنیوي جوکې نو د افغانستان شذ ان شاء الله هغه کم قانون چې دی هغه الله جل جلاله کم څه فرمایلی چې موږ هغه حقوق ورکو نور بلابود حقوق موږ نور کو
السلام علیکم شیر محمد وزیرایم ما سلامونه د ازادي کارکونکو او اوریدونکو ټول ته ورسی دا موضوع دی خدو چې تاسو وایي یا د دولت دی وایي چې د حق محکمې ته دی دا موضوع وړاندې کوي د اپارتایډ خبره خونديش کېدلای ولی د افغانستان کې ګوره خدي ډاکټرانو فعال دي کار کوي پولیس کار کوي مثال په ځینو نورو موسساتو کې کار کوي نو دا خو موضوع خو بیخي نشي کولی یو څه مشکل دی مکتب به یې دغه حل کیږي او دا خو به محکمه هم هېڅ فکر نه کوم په دې مورد کې به دی تصمیم ونیسي دا یو داسې خبره ده چې کل دا ځینې مخالفین د امارات یا د طالبانو دغه یو په وسیله د عربي شکل باندې دی دا د ښځو موضوع استعمالوي نور خو داسې کوم مشکل دی نه لري چې په امارات ته دی ګوته ونیسي چې یا دا مشکل لري یا دا اوس نور شی نشته فقط دغه موضوع باندې دی یو خپل غو خای خو جوړی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د کندهار ولایت څخه خبر کوم از ما یو دا پیغام دی خو افغانانو ته چې دی په خارج کې گزاره کوي هغه ته دا پیغام دی چې دی باید د خپل دیواد تصویر و نور خارجان ته مثبت ښکارا کی دا سکار و نه کی چې په هغه سره د هیواد رنگ بد سی او سپکاوی وسی اوس چې موږ کوم تصویرونه په افغانستان کې وینو چې دی په ایران کې کومه غلطي کړې ده دا د افغانستان د ټولو ولس د ټولو ملت سپکاوی دی او پاتاسو د چیر جمهوریت کسان چې تللي دي هلته دی داسې یو تصویر نه کوي ښکاره چې د افغانستان رنګ په ښه سي بس الکان رخصي او دغه کوي جاپانیان یې رخصي الکان رخصي زه په دا ویډیو کې وینم نو خود به د یو هیواد خلک د یو هیواد حکومت په خود را ولاړېږي چې هغه د خپل واده سو وشړي. کچیر زموږ کور ته یو میلمه راسي او هغه یو غلط حرکت کوي، نو موږ د میلمه په کور کې څه وخت نه پرېږدو. نو د ایران حکومت زه په دا خاطر معلوماتوم چې دوی چې دي په خپل هېواد کې یو داسې سړی نه پرېږدي چې هغه ودې ته ضرر ورسوي. مننه، خیر یاست.
سلام ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته. اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبریالانو خپل سری ډول نیول او وخل او ټکول محدودنه پرې وضعه کول او زندان ته اچول، دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیرې او ګزاره چې اوس خبریالان مخامخ دي. له دې سره به ډېری رسنۍ وتړل شي او سانسور او ډېر رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد کارکون تو خبر واڑم زمن با افغانستان کے زمن دس افغانان دچے یو بل سر جکم دے پسل کم و پلانو بن جکم دے دو نئی او مثلا یو ورور دے او خپل کار او کسب کوي او دا پښی شا چې کوم دی ور سره تلغتونه کوي او بد حالونه کوي او بیا پښته چې کوم دی بل ورور ته ویږي یا بچی په څپړ وهي یا بد څنګه ورته کوي د غیسان په مخامه. نو که چې د غیسان بیرته راته وشي په غیسان باندې شروع را دا خو تا ښه کارونه کوي هغه چې کوم دی وایي چې یاره یہ ماتا کالی د سکڑے آ سکڑا میں بے پھر ٹیبل ڈور چکم دے رہا شیشیارا وہی ماں ہو چکم نے اسے ویلی وہ کار بھی دکھڑی نو دا سی کارونا چکم دے دیا وانا نو شروع کری دی او یو بل سر جگڑی جنگو نہ کئی او دا خکار نو دے چھے مالا ماتیا چکم دے بیر تبیا پا دے گناہ احسان بندی کئی آغا احسان چکم شکرو نو غگی کنا کنزاگانی ہو کی دادا پا مخاما بے دادا پا مخاما خبر رو رو لے گی یا مرگری دادا ما شمارو تا کنزاگانی کی پس پڑو گئی چی دا سوی آغا بیر تراشی یا والاوی دا خو چکم دے ما بسویلی نو دا غسی تلاوتونه او شکرونه او حقیقتي وینا زړه چودنی کارونه شروع دي په افغانستان کې. نو که چېرته دغه سې تکرار د افغانانو ته وشي نو ډېره به ښه وي چې اصلاح شي د افغانان او په دغه سې تعلق سره چې کوم دی د خلکو زړونه ازاروي او خلک په عذابوي په سل لکم ته پلانونو باندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دغه دستا سازاده کوم چینل چې دا د نړیوال چینل او د نړۍ داری ګور نه دی ته بچ هر یو زنده زنده سر چې دا مثال په توګه چاغ انسانان دی هغه کولای شي چې دې ته میسج وکاندي او خپل ارزونه او خپل پښتنه ور سره خپل نظر شریک کا. این حال کې دې شي چې کوم کس یا د کوم نفر کدې شو جواب مثبت خوږي او خپلې ولري. مننه تاسو د ازادي راډیو د کارکونکو او د مدیرانو څخه په ډېر درنه خو په احترام سره.
السلام علیکم ازادي راډیو سلامات سلامونه نیکې لې وړاندې کوم په یو جوړو سات جنم تخلي زما یو لاندې نظر دا دی روسیه باید افغانستان د مرزونو کم روابط چې د همسایګانو سره دي هغه باید په نظر کې په پام کې ونیسي او ډېره حمایه د اوسني حکومت څخه وکړي او هغه حمایه باید په مالي لګښتونو باندې وي. دا تعهد وکړي د روسیې ځواکونو سره چې ستاسو قلمرو ته د افغانستان څخه کوم مشکل یا ستونزه نه وړاندې کېږي. مفت خو هیڅ کار هم نه کېږي په دې خاطر چې په دې کې لګښتونو ته ضرورت دی، نظامي ترینینګونو ته ضرورت دی، پولې په ساتلو کې دواړه خواوې باید هر اړخیز همکاري ولري.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او دغو ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي او کومې سپارښتنې مو چې وکړي پر دغو سپارښتنو باندې غوږ کېږدي. په افغانستان کې د 2023 کال له پیل راهیسې تر اوسه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 22 ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې تازه د پولیو یا د ماشومانو د ګزن درې پیښې په هلمند او کندهار کې رامنځته شوې دي. پولیو څه ډول ناروغي ده ولی د پیښو شمیر سږ کال زیات شوی. په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار حسین احمد زئی د پولیو د متخصص سید کمال شاه نظر پوښتلی دی.
دا خو د اندېښنې وړ خبره ځکه ده چې په افغانستان کې د وروستیو کې د کمپاینونو د درېدو خبر و او هغه له کور نه مسجد مسجد ته تغییر شوي دي. نو که چېرې دا جریان ادامه پیدا کړي او پروګرام تر ماشومانو رسیدګي ونه کړي نو دې پیښو د زیاتېدو احتمال نور هم زیاتېږي.
بله، اوس عوامل څه دی ځکه په دې وروستیو کې په افغانستان کې هغه کور په کور کمپاینونه بند شوي دي، هلته خلک نشي کولی چې په ښه توګه باندې لاسرسی ورته پیدا کړي. تم دې پیښو زیاتېدو عوامل مونږ ورته د کمپاین ویلو شي که ناشته ځینې نور عوامل چې د دې سبب ګرځېدلی دي چې هلته د پیښې را زیاتې شي؟
دا کمپاین خو یوازینی لامل نه دی، ځکه په افغانستان کې خو دا څو میاشتې کمپاینونه ترسره کېدل، واکسین هلته ماشومانو ته رسېده، خو دا یوازینی لامل نه دی. لامل خو هلته خپله د وایرس د خپرېدل چې ادامه لري، تقریبا پاکستان کې او افغانستان دواړو هیوادونو کې هلته ماشومان ځینې متضرره دي. نو هغه نور زیات علتونه لري، عمده علتونه یې دا دي چې هلته خلکو ته د پولیو ماشومانو واکسینول د پولیو په وړاندې اولیت نه دی. هلته د واکسین ټیمونو کور په کور کمپاین کول هم داسې په ډېر ښه کیفیت کمپاینونه نه دي ترسره شوي، په خوا کې هم او د وروستیو کې هم ترسره کېدل. د دې تر څنګ خلک کافي پوهاوي ته هم اړتیا لري چې دوی په پوه شي د دې ناروغي په اضرارو باندې او د واکسین په ګټو. نو هلته کېدای شي چې دا ناروغي کنټرول شي.
بله، اوس شاه صاحب دغه پوهاوی چې تاسو ویلې دا له ډېر وخته ادامه لري او خلکو ته پوهاوی ورکول کېږي، په ښه بڼه باندې دغه پوهاوی خلکو ته نه دی ورکړل شوی دی که نه؟ خلک په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو ویلې دوی لپاره اولویت نه ده چې ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي، دغه مسله پکې راګړېده لشي؟ ځکه پوهاوی خو نورمال هغوی وایي چې ادامه ورکړی د ملا امامانو له لارې یا د مساجدو له لارې دوی دغه پوهاوی ورکوي خلکو ته، هغه نول کومې لارې چې دي؟
ما د پوهاوی په کوم ډول سره هلته ورکول کېږي؟ په افغانستان کې دا ستونزې نه شي هوارولی. هلته ته داسې لارو چارو ته اړتیا لري چې د خلک له هغه لارې خبر کړي چې هغه دوی ته د منلو وړ دي. نو ته به هغه لارې چارې کاروې، بیا به تر خلکو ځان رسوې. که خلکو ته چیرې دا شی اولیت نه لري هم، ته به داسې دومره تبلیغات ورته کوې چې خلکو ته اولیت پیدا کړي په اضرارو یې پوه کړي، د ناروغۍ د واکسین په اهمیت یې پوه کړي. نو هلته به د بېلابېلو لارو کار اخلي. کومې ادارې چې د عامه پوهاوي پروګرامونه په مخ بیا یي، د دوی خپله ستراتیژي هر کال یو نیم کال بعد چې نوي خارجي کسان راځي تغییر مومي. نو په داسې ترتیب سره دا نه شي کېدای چې کله د عامه پوهاوي پروګرام شروع کړي دې ته وخت اړتیا وي، هغه چې کله بریالیتوب ته ورسېږي بیا ته خپل هدف ته رسېدای شي.
بله، اوس هغه کوم وروستی اقدام چې هلته په افغانستان کې د طالبانو له لورې شوی دی، ډېری شمېر کورنۍ دي چې هلته هغوی سرپرستان نه لري یا نارینه نشته ده، هغوی خپل اولادونه نه شي کولی چې تر مسجدونه تر جوماتونه دي بوزي، دغه کور په کور کمپاین یا کور په کور دغه د واکسین نه تطبیقېدل دا خپله څومره د دې لعمل کېدلی شي چې دغه پیښې د نورم زیاتې شي، خلک د نورم وروسته پاتې شي؟ ځکه هلته په افغانستان کې بېلابېل عوامل دي، خلک خپل روزګار کې مصروف پاتې شوي دي، تر مساجدو به د دوی وړل څومره سختي ورته؟
کې د پولیو کور کمپاین کلونو تطبیق شوی دی. په کلونو کې کومې ادارې په دې کې ښکېل دي، هغو نه دي ونه کولای شوی چې دا ناروغي له منځه یوسي. زه دا وایم صحیح دی، ستونزه دا خلکو ته چې هلته کوم تر مساجدو ماشومان وړي. خو په همدې ستراتیجي هم که په ښه ترتیب سره دا ستراتیجي پلی شي، هم کېدای شي یو څه تغییر رامنځته کړي. دا یوازې باید د دې لامل ونه ګرځي چې کور کمپاین نه شته نو د پولیو ناروغۍ له منځه نه شي وړل کېدای.
د پولیو د ناروغیو متخصص کمال شاه و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
اوس هم راځو د ورک شو ایزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د آزادید راوی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله اخلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو پرېږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رستا د مش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کال کې شدلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو کده کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقی سره دی په همدغه شمېرو هډی کې گیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2. ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایست د بیدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایست د نادرکه ده او د 213 کابل د قصیمه کې ده.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم انجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغې انجلۍ عمر د 6 څخه تر 10 کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه یې هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشوم انجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي داغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران رور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 00 9 1 1 4 1 1 2 6 1. شمیره بیا تکراروم 00 9 1 1 2 6 1.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د 3-4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابه دی وتلی دی. 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي. نو د کور څخه نادرکه سوی دی، د پلار څخه خوابدی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 0 9 1 3. یو واري بیا 0 1 0 3 1 0 0 9 1 3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دې وکړي موږ سره دې په داسې شماره اړیکه ونیسي. په خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو. زما د اکا زوی د غلام ایدین په نامه باندې د 4 کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده. که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې چې هر چا ته معلومات 0 0 9 1 4 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیقاکم لسید. هر چا ته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راکړي 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لیک وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسه وای ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الله عمل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حقله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو درنو مخترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب، پریدا سیال خور، اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوی دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلی د چاګولی د سیمې څخه نادره کسوی دی. ولس کلن ځوان نوم یې محمد طایب دی، د حاجي محمد عیسی اخوند مرحوم زوی دی، د حاجي فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف یې د حرکت راکړی دی. نو د همغه سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي، د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیرې تاسو درک پلرې یا موجوده لیدلې یا اتمي زموږ سره معلومات شریکې، ځکه چې کورنۍ ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته، وله والم چې کومې خواته به تللی، چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ. کچیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلې یا درک لرئ، زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده: 00 1 4 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره زه یو ځل بیا هم درته تکراروم: 00 1 4 2 8 1 9. او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده: 00 5 4 1 8 8 2. شمیره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم: 00 5 4 1 8 8 2. دې لږ ځواب پیغام په بار بار نشر کی. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 00 8 5 4 1 6 8 0 5 4 0 6 8. مننه. ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وښ چې روغ او جوړ به یاست. ورځمه ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځاس خنه درکسه وي. تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دا دوه دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځو کې یو ځخه لري. نو کار چاته یې په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره وي، ما ته پر دغه شمیره زنګ ووهي: 00 9 1 9 2 15. شمیره یې ور بیا وایم: 00 9 1 9 2 15. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زه لاله لیونیم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره واتس اپ ټول یکا وسلیبا زمج دا یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عبدالعزیز اکا زوی دی دا یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره در کسوي یعنی دا سندې چې دی یو سفر یی دا یو په یو بل خوا باندې وتلې دی مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلې دی نو د پلار مشر زوی دی نو سار چې د کور سره وتلې دی بیا ته دا وسه پرې نه در کسوي دی او دا پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغه اوري یا د ملګری زما یو ژغه اوري او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به در څخه یې خامخا نو د ځان سره به یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي ډیر سخت در څخه خپه دي او ډیر سخت در پسې ځورول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخله او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چا چا ته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږو وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نسته پکښې نو خدای دې خیر درته درکړي موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 0 3 0 0 9 3 یو واری بیا 0 0 3 0 0 0 9 3
د ازادي ملما
سلامونه اسمت ساروان يم د ازادي رادیو له ملما سره خلکوم زموش ملما په اټومي فزیکي ډاکټرالري نن سبا د جرمني په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي
نننۍ زده کړې مې چونده ما پلار دینی عالم و یا په اصطلاح مولوی و نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي کور کې بیا مدرسې ته پسې تللی یم نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې په مدرسه کې مې درس ویلی چې هغه یوه برخه یې په کور کې مې د پلار سره ویلې یوه برخه مې په مدرسه کې ویلې بیا په کابل کې پسې رالوی سوی یم البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده ډېره برخه بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تېر ځلې راغی نو هغه اویایمو کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته اووم صنف ته شامل سوم البته ما د سوي امتحان ورکړو هلته یولس کلن ومه چې بیا اووم صنف کې ونیولم نو بیا مې عصري ښوونځی له هماغه اووم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آین تر یولسم پورې بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته را بدل سوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې وو نو بیا هلته یولسم او دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه بیا مې هلته مدرسه چونایما درسونه نیمګړې پاتې وو بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه سوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل دغسې په ترتیب و سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې
بله تنها صاحب مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته ووایست د مدرسې د دورې راته ووایست هغه دوره څنګه وه څه خاطرې لرئ ترې
ولا مدرسې دوره لکه نور ټول دورې خپل مثبت او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته و هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر و. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چېرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول، خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود و، که یو نه و بل به و، که بل نه و بل به و. نو منفي اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وایم سوالګري ده، او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالی کې ماتول، او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړه مدرسې ته طالب یم یا چړی یم. نو او خلکو به هم داسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا زموږ په ډوډۍ باندې را لویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کېږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیږ برخورد کوي، وهل ټکول وي، او دا عموما ویل کېږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربې لري او کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډېر کوي او ډېر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډېر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډېر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډېر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه اوس هم چې زه خبرېږم دا د وهلو او ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې ده په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي. ضربه یعنی وهل دی، ووها تا ووهل ما ووهل بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وایي، کیدای شي کولی شئ یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وایي، په نه لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستی او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بې له وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډېر بلد نه وي، او دا یو ډول د روب و دابو د دیکتاتورشپ او د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړئ کابل ته او ښوونځي ته داخل شوئ، طبعا چې درسونه ډېر متفاوت و، تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ تا د ژبې مشکل به ما هم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ اما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول، د ژبې مشکل نه و، خو د عصري علومو او د دینی علومو ترمنځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډېر عقیدوي او باوري مسایل دي. نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډېر به فکر هم نه پې کوي، ډېر به پوښتنې هم نه کوي. حتی په ډېرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي، استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسي چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول له ټولګي ته ولاړم، په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې کې ټولګي کې ننوتی یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې. نو ما ته هماغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم، او دا یو ډول هغه علاقه هم د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه هم په همدې و چې سړی پوښتنه پکې کولی سه.
اوس دې پوهنتون راته وویست، پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مې خوښه وه، داسې معلومېږي چې له پایله مو هم ساینس خوښ شو.
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سیند ته ولاړم، یعنې په مجموع کې طبیعي علومو ساعتو، نو ما ته ډېر جذاب ښکاره شو. خو د ما ډېر علاقه د فزیک سره وه، او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا شوه که تاسو په یاد یې او یایمو کلو کې چې کله په کابل کې ډېرې شدیدې جګړې وې، یوه د کابل راډیو وه، یو د بی بی سي راډیو وه چې خلکو اورېدله، یوه هم فکر کوم د ایران غږ راډیو وه. نو هغه د بی بی سي راډیو چې وه، هغې یو پروګرام درلود په نامه د ځلاندې وړانګې. نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساینسي مسایلو باندې بحث کول. په دې کې یو پروګرام د ما په یاد دی، ما پلار د خدای بښي هغه به ډېره راډیو بی بی سي اورېدله، نو تقریبا زمو په کور کې د بی بی سي راډیو اورېدل یو کلتور ګرځېدلی و. نو دغه ځلاند وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې داسې لیزر رامنځته سوی چې سطحه پرې کوي. نو ما ته دا ډېره جالبه وه، او جالبه په دې وه چې هلته خو د جګړې ماحول و، ټوپک و، چاړو و، وهل غوټه کول و. نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي، ټوپک هم نه وي، چیم نه وي، او په سوله ایز ډول یو سطح غواړي پرې کړي، د یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کړي، یو بل دیوال، یو دغه درونه د چاړو واره او تبر د په لاس کې په لیزر چې پرې کړي. نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و، ما ته ډېر جذاب و. زه صنف ته ولاړم ښوونځي ته، ما زموږ استاد د فزیک څوک بسم الله خان نومېدو، که ژوندی خدای دې عمر ورکړي، مړې خدای دې وبخښي، ډېر ښه انسان و. ما پوښتنه ورنه وکړه چې استاد همیشه به ما ته وخت راکوه چې زه پوښتنې وکړم. بیا به ما ته همیشه له ټوک او له محبت ویل چې او چلی پرسان نداری، یعنی همیشه به ما پوښتنه کوه، ځکه ما ډېر پوښتنې کولې. بیا ما ته وویل چې چلی ځکه چې دی پیدز له مدرسې راغلی. بیا ما ته وویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو، او دغسې یو لیزر کشف سوی ده، دا به د کوم مسلک مربوطي؟ بیا ده وویل چې دا خو فزیک ده کنه، همدا زه چې درته لګیا یم، همدا موضوع ده، او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ سي نو فزیک زده کړه. بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه، او بیا د ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکي ملګرتیا سره شروع سوله. ما ساینس پانځه لوستی ده، فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازموینه ورکړه، خپله مې انتخاب هم ساینس و، که څه هم دوستانو ډېرو خپلو خپلوانو حتی پلار مې د خدای وبخښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط وایم او یا حقوق ولولم. حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکم هم اخیستی و د وخت لوړو زده کړو له وزیر څخه، چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره شته. په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پانځي څخه حقوقو ته تبدیل کړئ. نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه سمه. بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت کې یو څانګه، اوس خو خپله پانځی ده، بیا فزیک ولوست، او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري. او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول، پاکستان اټومي ازمایښت وکړ، هغه دا د چاغې سیمه کې چې د افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پولې ته څیرمه. نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي. نو دغه حالت دا د نړیوالو نظریات او دغه کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوه سي. متاسفانه په هغه وخت کې هیڅ د افغانستان یو کارپو په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي. ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي، یا په پښتو به ژباړل کېدې.
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ، په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي.
ولا دا خبره دغه پوښتنه ما ته ما مور د خدای وبخښي، ما مور و هغې ما ته وویل چې دغه شی چې ته لولې په افغانستان کې په کته، ما بېسواده او خو به ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده، نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوې؟ بیا به ما ته ویل چې زه دنیا په امید خړل سوی ده کیدای شي اوسوسی نو او رښتیا ما ماس په امید خړل سوی او دغه سوالات راغی چې زه په افغانستان کې د استوی ټکنالوژي رئیس و نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې حالت په رامنځته کېږي یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدیم کې و نو په ویلو کې دا تشویشونه وو خو وروسته وروسته سړی هماغه ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي بالاخره تر دې ځایه رارسېدل اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم که څه متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم خو دغه په دغو ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پوهنتون کې مو هم دغسې ځینې قصې درلودې چې کیدای شي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپې وي، که در په یاد شي ویوایست؟
والا کسی خو طبیع خبره ده محصلی دوره که زفت دیری خو دو کسی ریری جالب دی آقا داده چی اول مو خود چی در جگره در کابل در کورونای جگره چی خلاص سوی و تیر زده طالبان حکومت را غلی و نو لگ لگ آرامی سوی و مو چی پانتن تولارو نو مو گمشه در فکر کول چی پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز ده. که ما د ډاکټر سر نجیب وخت هم پانتون یو د خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهاند و پروفیسر و هغه چې به ما لیدل دیر منظم به غږېدل ډېر شمېرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون داسې یو ډېر مقدس ځای او یو ډېر منظم ځای او ډېر پاک ځای داسې یو تصویر مې په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ صنف کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې د دا سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې کېدایسې یو لس یا شل ګرامه مس به په هغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو همغه هم راایستلي وو چې چېرته یې خرڅ کړي. په پوهنتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتي امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا صنف د خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړو. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ صنف ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډېر انسان زارول ما به تر اخره وځوري. او ښه دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي دپاره تلم موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو هغه پانتون کې موجود وو د نړیوالو کومکونو په اساس باندې هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو د یو ساینس پوه دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ته چې ورنه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخره خوشحالی او مینه چې بیرته نسبه و نراتلای، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیه درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو، ډیر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبونه دا و چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود چې کمپیوټر ساعت استاد به راتو تدریس به راکول درس به راکول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی، یعنې واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته. موږ همصنفیان ټول ټول سو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول سو چې ولاړ سو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وګم کتل یو رقم هغه عجیب راته ښکارتا خو تلویزیون غوندې یو شی ده لکه ځکه هغه موږ چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي وو ګیمخانې وې په دنویه مو کې په خیرخانه کې نو موږ چې دا خو ګیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونه کې درلود د هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شي. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پوهنځي په مقر کې و نو دوی د ساینس پوهنځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفي راغلی و له اتریش نه افغانستان ته چې د 12 کاله په نړیوال اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار مخونو لابراتوارونه ولیدلي سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستي وو نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږلم. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پوهنتون کې وو. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو یو کتاب مې ولیکل ځکه هېڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه وو. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره د آلمان اکاډمیکو همکاري اتحادیې د خوا مې انداد کې وایي دلته چې ماسټري وکړله. بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس پایس باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کال هلته ومه هم درس ورکول په کابل پوهنتون کې هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سر را جوړ سو منظمه سو بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و بیا بیرته دلی آلمان ته رالم. نو لوګو رئیس بیا دلی آلمان کې کار کوم هم په تدریس کې بوخت یم او پوهنتون کې هم دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي هغه سره هم کار کوم.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بیلې تجربې لري که تاسې کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري
غټه خبر دا ده سروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال کاري چاپیریال کلتوري چاپیریال سیاسي چاپیریال حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان ته کلتور لري پارټي کول یو ځان ته کلتور لري اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کلتور لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده. اول په پوهاوی پکار ده بیا درناوی. که دغه کار ونکړو ما چې اول دلته دنده ونیوله دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې وایو چاته چې 9 بجې درځم که په 9 بجې 10 دقیقې ورسې هغه سړی خوانه بدی
خو دلته مثلا 9 بجې نفر تا ته منتظر دي، ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي، ته که 15 دقیقې ناوخته ورسي د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی، هغه تا ته نه چې ته څونه د خپل کار کې جدي. یا مثلا همدغسې دی د اقتصادي اړخ، مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو دا د معاش په سر باندې، معاش یو فکس یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې، د معاش په سر باندې دعوه څوک نشي کولای د خپل د کارځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه 10,000 غواړم، هغه به چې نه 15,000 در کوم، بیا به ته وایي چې نه 9,500 سوې، بیا به وایي چې نه 8,500 دغه سمې چنې به ورسره وکړي. او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو په کم معاش کوو، علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نشته. اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي که نه، موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو. خو دا دلته ډېر عامه ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی دی، په نینیمې باید ختم کړي. د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي کس مقابل پازابي یا بل ودی د تا سره په دې اړه باندې اسان هېڅ میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتن مثلا که یو چا یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول، ځان داسې احساسول چې ما ته په کمه سترګه ګوري په ټیټه سترګه ګوري، نه، متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځان له درته چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې په ورسره بلد شي بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بیرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو، تاسو کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لري یاست، کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړئ؟ حداقل چې تاسو هلته نه شئ تلی او هلته تدریس نه شئ کولی، په دې شکل سره کومک کولی شئ؟
بالکل، متاسفانه که درته وایم هو او نه. نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام او موضوع ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پوهنتون کې د ماسټري یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د هستوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټري په تیر جمهوریت کې پیل شوې وه. هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم. نو هغه چاره اوس مخته بیا یم، که څه هم یو روپۍ معاش نه ورناخلم خو دا کار ورسره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
هو آنلاین متاسفانه دا آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي. زور ته درسي مواد لیږم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو په دې پلانې ورځ باندې راسي، کوشش وکړي چې ټول راسي، تاسې درسي مواد په اړه باندې آنلاین کېدای نه سي، د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکي.
په دې سربېره فارغ وخت نور په څه شي لګوي؟
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی.
بالکل، هو پوسم خوانه لیکنې کوله، سرګرمي وراته پیو شي به لیکنه کوله. اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم، والیبال کوم ډیر او منډه ډیر وا.
ډاکټر صاحب، تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي هم دلته درس ویلی دی، په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي. هغوی په یو لالهانده حالت کې دي، ډېر یې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې چې دی څه غواړي. دلته چې راسي دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګرځي. زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوي راغلي ماجر د پاره ګټل کیږي، هغه د اوږد مهال د پاره ګټه نه کوي. دا فتن به اوسه پیسې وګټي خو اوږد مهال د پاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول راځي تر ټولو د مخه ژبه زده کړي.
ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه چې ژبه نه ایزده د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوئ، بیا هم د کار پیدا کول ډېر درته اسانه کېږي، هم د درس ویل ډېر درته اسانه کېږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، که لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، که ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډېر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخ په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چېرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه هم نه وي زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تنها سلامت اوسئ، خدای پامان.
اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ، ماگارے ماگارے باپا ماگا پا ماگارے پا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پا دے خوشحالا چمی تا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
پزرنو کی مستی دا پا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پا دے خوشحالا چمی تا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
تا طول خوشحالی دا لرو بر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا پسندرو کی دستایم جانان بدر توایم
مینا تا بنندو بغیر تو پا وفایم جانان بدر توایم
دمینی پٹ پو پسندرو کی دستایم جانان بدر توایم
مینا تا بنندو بغیر تو پا وفایم جانان بدر توایم
جوند پسر لو ہر مازی گرد مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ ماگارے ماگارے باپا ماگا پا ماگارے کبھی زلی کی دس بک میں نئی حسینا ایک کلی ماں چبینا کبھی زلی کی دس بک میں نئی حسینا ایک کلی ماں چبینا سادہ وعدہ دل بھر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اے ہے آہا ہا او ہو ہو ہو
خپل رنگ ز پشان دلی بنیم مزړه باندې ستیم
جانان شاکر دې بتا دم